افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې دولسمه د سپتمبر درېمه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې سر لننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اوري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنی نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبه مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده، دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووځي خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووځي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیا نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالر شتمني له هیواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او طالبان د اګوست له 18 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویټرز اژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشار نه راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي او اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت وایان رویټرز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو یا کمولو یا نړیوال مالی سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پرېکړه وشي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګنا وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هوا چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا شپاړس پوستې نیولې او د دې ولایت پر څلورو خواوې ته هاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنشیر جګړه پنځمه ورځ ته وګده شوه. طالبان وی په پنشیر کې له څلورو خواو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونو د څلورو خواو پنشیر ته ننوتي او د تیر شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلی د اسلامي امارت مجاهدين پنشیر ته لګاڼو استقامتونو څخه داخل سوي دي. تیر شپه د پنشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتې دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 1500 کسان وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان سوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته سوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان سوي. 15 کسان یې اسیر نیول سوي دي. او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
خاغلی دشتی هغه راپورونه هم رد کړ چې طالبان د پنشیر ولایت جنیسی متورنه نوتی. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې د دواړو خواو مذاکراتي پلاو خبرو پیلور نه کړه. طالبان ویلي و چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15مه ورځ ده. دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تېره شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تنبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلوي د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستینې ویلي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به موږ یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول داخله سره د شرم خبر ده.
بله، د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره هڅه پراخه کړې ده. کچېری دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نیوي پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغیرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط وګداول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزی، نوې قوانین نشته، زاړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې د دې چې د انقلابی دوران لند کړی شي. همدان یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثنا د هغه موارد چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت خپل دولت او حکومت خپل چارې مختوري، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی، نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د اراده پر بنیاد د اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تان تمام سیمې یا نه نه فیصد سیمې د دې پلاس کې دی، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو. دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظام غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته اگدو او علماء او روحانین به تاسو ته راهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه په کې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سیو حکومت چنګار کاوه. اوس شکونه ست چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه باندې وشوه، میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې، هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دې وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکی چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل، جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وی چې زه پکې نه وم ټول شموله دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ دا ټیم کار نشي کولای. تر اوسه پورې کار نه شو کولای. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شینونکی ډاکټر صلاح الدین سیدی و چې د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه څرګندونه کولې. د پنشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دوړ لوري یو او بل ته د درانی مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهاله شپاړس پوستینی ولی، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکې اوري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې وویل چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو شرونو په څیر به شوزو ته هم په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د شوزو د ګمارل کېدو په اړه څه نوایي نور په دې راپور کې.
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیران او رئیسان او معاونه وو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارت له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوې ده.
اغلی کوهستانی وای زیات شمیر افغان مرمنو او جنو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او ډاکټورا تر کچې زده کړې لري. نو موري له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوله سیزو کې د مرمنو لاستراوړنی وساتي. په کابل کې د مرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر مرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مرمنو د لاسترراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلون کې حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به سی په کومه بڼه باندې به وي دا به پراتلون کې حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلون کې اعلان سی هلته به واضح سی. ولی یو څه واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی مرد هیواد هر فرد هغه میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دی. وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډیر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي، او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنځشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لټوګي څرګندې کړې. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نوری هم لوړی شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي، او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله، او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کېده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شو دل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغه کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ش پیژني، د زور لاري پر افغانانو کوم کار نشي کړی. د تیرو څلوېشتو کلونو تجربه وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دکته کولای نشي. نو شلار د هغوی تشویقول، ورسره خبري او مشوري دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو له وسلوولو طالبانو غواړي تر څو هغه مینونه وکړي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز زازو مینواله دوه می پخیل لاس ور کړی، یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني، یو می ګردل لاس ور کړی. یان دا فکر وکړ زل دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې، دغه ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسید.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 نه کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي للاس ور کړې دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 نو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د خزو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانی وجلی هم دي. د دغه مینونو ډېرې برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیري نه خي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو لامل مرګ جوړه وخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی، دی وای ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قربانی کړي دي. دی هم د غمینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولې. د مو غوښتنه دا د ذات زره باید ټوله کې ځکه خلک تګ راتګو کې دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو ده دا چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک له شره پامان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دماده پیغام واوري مجاهدین څخه مداهی لکی شي شهیدان عالمین او ماش دي منقطه کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت را سوی دا او بانګو ته نه دی حواله سي هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت دا ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پافه کې 1000 ورکوي، مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي؟ وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ. خلکو ذهنی لیوانی کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل، دا سقسم حالت شروع کړی دی. پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیر احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د دې سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي، او 2200 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه وځو، که کوم ملک ځو، د امریکې پیسې استخبارات یې وایي، او هغه دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوی وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیارډونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارډ شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارډ پانګونه وکړي ترڅو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست په خوست کې د پانتونونو ماسلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دی په چولګیو کې د ماسلانو حضوري زده کړې پیل سي. نور حل په دې راپور کې
په خوست کې ماسلان او استادان غوښتنه کوي چې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د ماسلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په ورستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او بخښره شوی د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی، نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساتامې د معلومات له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول سازان آماده دي چې درسونه بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتې د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکنی درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتې څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاموی که چیرې دا کار ژر ونشي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سږ کال ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي، ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کورونا د وبا له وجې نه موږ په
تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زنډ او خند سره مخ وو. کدا زنډ او دا خند اوږدیږي د به د یو ډول انارشی او د ګډوډۍ سبب سي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل خطي زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته ستنه کړو، خپل علمي کشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پانتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوې دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید دا تمدید شوی وای، خو دا تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولی وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرستو دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نه کړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود د امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نه سي نو دا به یو ناورین رامنځته سي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
آزادي او اوریدونکی
د آزادۍ او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخته په اردو کې وم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په دود امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بیت المال چیرکو شیرپور یې چور کړ او نور هم دلته دولتي ټول یې چور کړل ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژنې، خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی، احمد مسعود نے ذات پیغام دا سید ہم تسلیم سے قرآن حکم دی ومن یا قرآن ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشه د خلاف لار باندې بولار سی خسر دنیا او اخرت به سی او مجاهدین تم ذات پیغام ده که تسلیم دی سی کنه درې شپې دی وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خپروي په خبر لته بیا ته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مسعود زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی پداو چم کی دته وکړه ته وینې وکړه اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي تباله چی چی غواړی ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلیا زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتو کې نوی فصل ته کیلاجی
د ټولو د مجاهدینو څخه موږ هم دغه توزاده چې مثلا په شتوګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغامو دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله تعالی دې ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت ما د سره په تماس کې ما او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړي دي. یکه افغان او افغانستان د خاورې نه راګیدنه نه و او د خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم باندې دغه چې په جالونو وراړه او په هغه باندې وراړه و دا د منګ د افغانان د لپاره غلط شرم دي او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابر شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي ادبا او ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک لاسوینه وکړي او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته دا چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاور کې لاسوینه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباہ برباد کړي. الله دې بس دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور باندې د خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله غزنی خان ته د ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره په ټولو شنو کارو کې همکاري کړی وه او دوی سره یې مرسته کړی وه. هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون رئیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې 1000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي. وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي، خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړیږي یره خلک ماتی ده او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو ورود او په یو والی کې خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم داسې د ورودو په بلوته چې خیر دی او په پاره باندې دی مځکه بیا د خلکو د نوري.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د شارصفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو، د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي، زموږ د ملک سرمایه ده، باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم، زه رحمت الله د خوست نه اګیږم. د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زنه د طالبانو نه موږ دا غوښش کوو چې کوم د خلک د چکپینو کې چې ولاړې دا په ازبایي نه
مبارک مبارکی کارونه لري، ځکه د طالبانو او د ملکی خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي. ولس په ډېر خوښي نه سي که دوی هم داسې د کارو ته ادامه ورکړي.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي او 2000 روپۍ به راته حکومت را کول، $100 به دوی را کول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او موږ چې کوم دی بای میتریک و سره سپ و سره و په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه قطه چې وه د دوی بجیا نارېګ او رایټ او وینر او ټول تام دا زمونږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به ته وسه خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ یو قانوني اسناد غوښتل لیټر او دا لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یک دم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولای و.
اوریدونکو دا وو ستاسې یو شمیر پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې موراته پریخي وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لمرنۍ توکو بای ډېر لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستيال محمد یونس محمد آزادی رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخاوني سي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د زینو توکو بای لوړ کړی دي. ښاغلی مومن دی مرکې په پایل کې راته وویل
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خوني د خاطر سببي ټول وطنوال پیګمان کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجارت چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې په نخبه شکر تاسو باندې نرخ به لا هغه چې په جهاني ساتي نرخ لوړ نه سي یا افغاني د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت لا پاتې کړي کې شته. ان شاء الله د افغاني د پاره د ثبات لپاره هم ټول سوداګر لاسته کار سي دي. ان شاء الله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول سره پام ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغاني د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو او ستاسو تاسو ویني چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یې اوسه بیرته لاس ته راوړی دی او تقریبا نن راکته شوی ده دغه لوړ شوی ده. نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر خوراکي توکي په پخ پیمانه سره خوراکي توکي پر لارې دي، کبره ده، کچای دي، کغوړی دي، کغوړی دي، دا شان او کرسوان توکي دي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيخي ژر در رسیدو په حالت کې دي. تاسو بيخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال، ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم ډیر مناسب وي، لکه نن چې وړه ارزان اسوله ان شاء الله او نور شانو کې تقریبا تغیر راغلی، په وړو کې تغیر راغلی، په ټول شانو کې به ان شاء الله د ارزان شیدو کاته بروا دي او مشکلات بنوي. خو بیا به هم بیا هم تاکید کوم چې وطنوال دې داسې کوشش نه کوي چې دې فکر دا وکړي چې شي کمیږي، د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیر
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله، لمنځنۍ آسیا نه ډېر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، د غراز له پاکستان او نورو هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای دي د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول از بسکره دادونه پر ځای پاتې دي. ډېر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي، چې دا فورم هم مازمو د ډېر غاښ شرکت سره چې موږ د تاکرات موینت د تجارتي دي هغه سره مخابري کوله، هغه په ازبکستان کې چې دا ټول شان چې دا ټول د عمل په هم ډېر همکاري دی او په دې شرکت یا کمپني وکړه. نو ان شاء الله کوشش په دې کې دي چې نور هم ایستا کیموات په بازار کې ډیر سي او خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت خلکو ته ورکول سي. یعنی زموږ سره کله ماليزیا څخه زموږ غوړي راځي، کله روسیې څخه غوړي راځي، په هیڅ تاکید کې یو خوش خبري دا ده چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ په ټوکی و چې شوه چې دغه په روسیې ته تلل لږ مشکل په کوم راته کې درلودي، د دې فاتحه چې به اړن موږ وزیر تجارت سره اعتبار ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم
بله. او لږ دغه د بازار د کنټرول په اړه وضاحت ورکړئ. تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتماً د طالبانو لخوا د ټاکل شوي وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره؟ څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلاره رامنځته کیږي؟ ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي، له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي.
موږ تاسو به تر معلومات ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو د مابند کمیټه راپور څه ویل او غټ سوداګر هم پنځه دشمن دي چې ویل یو مال تقریبا په 5 کیلومتري ساحه کې یا په 3 کیلومتري یا په 4 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 3200 واني نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچی رزمرګرار وطن ولستون ډولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یانې د دې په خدمت کې دي او دې ته په هغه لپاره کول کیږي لکه هم د پروش چې خپې دي به هیڅ څل پسل کې اطمینان ولري.
او دا سي اندېخني هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنۍ ده.
موږ غواړو چې تلیر وساتو موږ باندې درکار وکړي، نو که چېرې تلیر وساتو وسی بیا موږ د کمبوت سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شی چې هلته کمبوت دی، هلته د دې خاط خبرې موږ یو سکینر ولرو، که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاط تش کانټینران چې دي او یا موږ د صادرات دي، نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله. او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده دغه طالبانو له مشرانو سره مو هم کتلې دي، دا سي په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشت پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکمه نشي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم، دا غوړی دا په افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي، کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارلای موږ برخښت وي او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړ غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي. جناب لوجین سم مترم غوړی دی او زیات راځي، هلته خپل نرخ لري، کرایا لري او دا په ډالر باندې ولکې چې په افغانۍ مشتنه راکې، دا په ډالر باندې ولکې چې کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیره پیسه چې سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي درته هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره. تاسو به شي مطمئن اوسئ.
ان شاء الله.
بلې، او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغاني باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصي، کاروبارونه پیل سي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخه ویل چې واقعت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورټ شروع کړي، چې زموږ هغه خوراکي توکي او غوته باید ترانسپورټ شي، ترانسپورټ باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولي وي، انویسونه او ټول شنه اسناد یې سره موجود دي، غوته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څو کولې څنګه مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي، هغه باید جره مملکت ته راوړل شي. دا یو ډیره مهمه موضوع. بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني صوبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي. کچیر موږ دا سی یو حالت ولرو چې په ورخه د الجر ډالر نه پیدا وکړي یا خارج ته څوک چې د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مفایشت دي، د تجارت څخه مفایشت دي، د دې څخه ډاډه وکړي. په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ په صوبات دي، د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شو مرشد د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر اړیکه او په دې ورځ کې دغه تا ورسو در زموږ هم سایه مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو. ګورم زموږ لپاره یو ډیر لیکه ده په خاطر یو مټه دغه در سره راکې دي در کابل چې بر سره رسېږي. زموږ نه پات خپې پر لارې لسته 15 دای زموږ ته اخازي کېدل، یا یو مټه ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ریږي در هرات به هم مشته مشکلات و. ولې اوس دغه شان طبيعت موږ ډیر توجه کوچی موږ خپل موږ باید خپل افغاني استعمال کو راکره ورک باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې موږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید صبر موږ باید خپل وسط.
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خې شپې او راځي ولري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
کسرو لمبود غرغرو دا شورنا دی خبر سرولم بود غرغرو دا شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غرغرو دا شور ندی خبر سرولم بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگی دلی اور ندی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو د غرغرو د شور ندی خبر سولم بو دور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر.